سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کله ساتي رادیو نه اوري اوس دا ساتي رادیو خبرونه څلور بجې ساتي دام لري تاسو له شپږو دا مخام تر شپږو په لاندو څپو نو نس یو ویش پنځه ویش متره او د مخام له شپږو د سر تر شپږو په منځني څپه دوله شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرله پسې ډول له دوو کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 343 ټنه ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلي دا شمېر د 2023 پر تله 13% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربیره به هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه 93% ټیټه ده. د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د دغه سازمان د اجرایوي رئیس کتا ولی له قوله ویلي چې نړیوالې هڅې باید همغږي شي څو د کوکنارو د کښت لپاره قانوني او اقتصادي بدیلونه لکه په زیربناوو کرنیزو سرچینو او د افغان کلیوالو د ژوند پر بنسټیزو برخو پانګونه وشي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د کوکنارو کښت او تولید افغانستان له جنوب لویدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید دوه پر دریمه برخه پرې متمرکزه ده. د پاکستان د پخوانی نمړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغې د دغه هیواد په پلازمین اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه شوی دی. یو پاکستانی امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شر د ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 مظاهره کوونکي نیول شوی دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوندن په بیان کې چې د دې ګوند پر ایکس پاڼه خبر شوی ویلي چې په اسلام آباد کې په نښه شو کسانو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه مظاهره چیانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دغه ګوند د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره په ظالمانه چلند تورن کړی دی. په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر له هم په اسلام آباد کې د مظاهرې لغوه کېدل تایید کړي دي. لارین کوونکو د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د بشري حقوقو د څار اداره وایي طالبان د 2020 کال پاګیس کې وخت له رسیدو وروسته د ویرې د سفزار منسکړي چې افغان خبريالان نشي کوله حقیقت تحقیق او راپور کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د څرګندونې پرون پر خپلې ایکس پاڼې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د درې کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړي دي. دا راپور له مخې د یو نامه د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 څخه د روان 2023 کال د سپتمبر 13 پورې له 364 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ټولنیز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې د یو نامه د راپور رد کړی. او د لبنان په جنوب کې د اسرایل او د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ډلې ترمنځ زوربند له شاوخوا 14 میاشتو جګړو وروسته چې په سیمه کې د پراخې جګړې اندېښنې راپارولې وې عملي شو. وروسته له هغې چې اوربند په سیمه کې د سهار په 4 بجو پیل شو د اسرایلو پوځي ملکی وګړو ته خبرداری ورکړه چې د لبنان په جنوبي سیمو کې د خپلو کورونو ته نستنیږي او د اسرایلو پوستو ته هم نه ورنږدې کیږي. په ورته وخت کې د اسرایلو د خبرداری سربیره د ملکی خلکو کاروانونه د لبنان سویل ته ننوتل او د لبنان پوځ هم د اسرایلو د پوځ سره د ځای د تبادلې لپاره چمتو شوی دی. حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی او اروپایي ټولنې یوازې د دغې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرایلو امنیتي کابینې د اسرایلو حزب الله ترمنځ دوربند تر هتیره شپه د نومبر په 16 په یو خوله تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اوریدلای شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیری چلند او بیا عدالتي وسره مخامخ دي، خو افغان خزي بیا په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار کې په طالبان باندې پات فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي، او په دې سخت حالت کې افغان خزي یوازې کېدلی دي.
لدی سربیره د افغانستان په جنوب کې اوروسکان ته ورزو، هلته په ماشومان کې خوارس واکي زیاته شوی. علتونه څه دي؟
هیڅ دغه نو سره کې مرسته ورسره کې دغه دوه غشت چې نن ته بسترم د ان کې ژوندې سی بیا چې بوزم بیا رسول بیا ژبیا راولم.
ګوندی پاکستان ته ورزو د روستۍ نام نه پاړو د چې هلته دغه نام نه کې څومره افغانان خکېلې په دې هم درته جزئیات لرو نور مطالبه مشتمل تیا مغاره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د پاکستان د پخانی نومړي وزیر عمران خان پلاویان وروسته له هغې دغه هیواد په پلازمین اسلام آباد کې خپلې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. ویل کېږي چې په دغه نیول شوو کسانو کې نولس تنه افغانان هم شامل دي. خو دا چې په پاکستان کې د دغې وروستیو مظاهرو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو کسانو وروستي جزئیات څه دي، همدا شپه د مشال راډیو خبریال ګلیا سره په سټډیو کې د تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې روستي جزئیات د دغه کسانو چې نیول شوی دي څه دي، او تاسو سره روستي په دې اړه جزئیات شته چې په دې کې څومره افغانان دی ول نیول شوی
دي؟ کې څنګه تاسو په خپل سریزه کې هم ویلي چې په د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په پاکستان کې یو لوی اپوزیشن ګوند دی، هغه د نوومبر له 14 مینه د فاینل کال یعنی د اخري هغه په نامه مانی د خپل د ګوند د بنسټګر عمران خان د خوشی کول لپاره د اسلام آباد په لور احتجاج هغه کړی او پیل کړی وو. د کی زیاتره قافلې چې دي د خیبر پختونخوا نه تللې وي، د نورو کومو ګورو صوبو یا اهلیتونو نه کم وو شمیر، خو د خیبر پختونخوا نه زیات د پلویانو چې کوم دي د ګوند هغه اسلام آباد ته ورغون شوی وو. او پرون به نا وخته دوی چې کله احتجاج هغه کولو، نو هغه احتجاج پرون د امنیتی ځواکونو لخوا منتشر کړل شو، او د حکومتي چارواکو په وینا په دې کې له 500 زیات چې کوم د ګوند پلویان دي دا نیول شوی دي. په دې کې ځینی افغان کډوال هم شامل دي. ځینی رسنیو باندې دسي ویډیوګانې هم خبرې شوې دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ځکه چلته د واکمن ګوند چې د پاکستان تحریک انصاف دي، نو د غړو د یا د پلویانو راوندل لپاره ځینی افغان کډوالو ته پیسې ورکړې وي چې تاسو په دې کې هغه شمیر برابر وولو. نو په دې کې ځینی هغه هم شته هغه بیګنا هغه هم شته افغان کډوال هم دي چې هغه دی معنی ورته د ورځې دیاړې ول ورکړ شوی و، او هغه بیګنا کسان هم چې دی هغه په اسلام آباد کې نیول شوی دي. فرید دی کې تاسو ته یو تازه خبر درکمه چې اوس لږه شیبه مخکې د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر محسن نقوی اوس لږه شیبه مخکې خبری کانفرنس وکړلو، او دا پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې به د افغان کډوالو چې کوم تک دی هغه به د 18 دسمبر نه په مکمل توګه بند وي. دا د دسمبر 18
د همدې میاشتې
د دې د نه د اخري میاشتې د دسمبر میاشتې
خلا یو میاشت وخت لري. ان له دې وروسته به افغان کډوال په اسلام آباد کې
اسلام آباد ته بنشي، او هغه به باقیده که چې څوک هم افغان کډوال التزی که پرته لدی که پی او آر کارت وسره یې غی نه، هغه به د اسلام آباد د کمشنر نه باقاعده یو انوسی اخلي. انوسی مقصد دا چې یو سند با د اسلام آباد د کمشنر نه یا د انتظامیه نه هغه ځان سره گینه هغه والته
د یوازې د اسلام آباد په اړه
بندیز لګول. یس، او د اسلام آباد په اړه
د نور خارونو په اړه خوند
د نور خارون کې موږ ګورو هغه هوس ماغه به هیڅ چي دی ته تیر کال په نومبر میاشه کې کمپیل شبی وو چې د بیا اسناد افغان کډوالو، نو هغه خو یو حساب سره آن آف کی روان هم دی.
ډیر زیات مننه کوربدان ژوندې اوسي د مشال رادیو خبريال ګولیاز او چې په پاکستان کې د روستي او نام نه یو پړای روستي جزئیات راکلکټینګ چې ګولیاز یادونه وکړه په دغه روستي او لاریونونو کې چې په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند په لاره چولې و نونس افغان کډوال هم نیول شوې دي. څم ګولیاز په لاتونو باندې رڼا واچول چې دغه کسانو ته پیسې ورکړ شوې خو فرشته ساکر سره همدا شی په سټډیو کې فرشته جانې کتا سره ته وایي چې دغه افغان کډوال کډوال چنیول شوی دی په اړه رستي جزئیات شته چې څوک دی او د دې ترڅنګ ولینیول شوی دی.
سلامونه فریده جان، تاسو ته درنو اوریدونکو ته د اسلام آباد پولیسو ویل دي چې د نومبر په 28مه یې شاوخوا زر مظاهره چند هغه سپتور چې دوی نه قانوني احتجاج بلی نیولې دي. لاریون کوونکو د یو پراخ لاریون پترس کې له زندان څخه د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوی یې خبري غونډه ته ویل چې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی 945 اعتراض کوونکي دي چې د کې نون صفانان هم شامل دي. دا تر هغه وروسته د چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان د عمران خان د خوشی کېدو لپاره د نومبر په 23مه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته داخل شول او د جمهوریت څلور لارې یا ډي چوک ته ځانونه ورسول. د نومبر په 28مه مازیګر مهال پاوز او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات پیل کړل. هغه یې ل ډي چوک څخه په شاو تمول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره چانو پر ضد اوخ کې بهون کې غاز هم وکړو او هغه یې سرتیت کړ. روزوی همدار از ویل چې پولیسو د شپې په عملیاتو کې ل وژن کې وسلو څخه کار نه دی اخیستی. بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه پر خپل ایکسپانه یا خوانی ټویټر کې ویل چې دوی خپل لاریون یا مظاهرو کې لک تر لګ شپک کسانو ل وژل کې دوه څخه وروسته خپل لاریون وزنډوه. په وژل شویو کې څلور امنیتي سرتیر او دوه مظاهره کوونکي هم شامل دي. د پی ټی آی ویان شیخ وقاص اکرم د احتجاج د زنډولو په خلای کړی دی او په دې برخه کې حکومت په وحشت تورن کړی دی. د تحریک انصاف ګوند چارواکو ویل چې د خان میرمن بشرا بیبی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګندپور چې د خان مهم ملګری دی د امنیتی ځواکونو لزپل وروسته له اسلام آباد څخه خیبر پختونخوا یالته خوندې راستانه شوه دي. نقوی د شپې نه وخت دی یو خبری کانفرنس په ترڅ کې چې په اسلام آباد کې خبريالانو ته وی ویل چې لاریون کوون کې چې ځینې په لارګیو او ګولې او سمبال وو د نومبر په 28مه نیټه پلازمینه ته د پاکستان پاوز لاستول وروسته په باریالي توپ سره تیچول. هغه اعلان وکړ چې خوندې د نومبر په 28مه بیا د سره پایل شي او د اسلام آباد ته تړلې ټولې لارې به پاکې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د شپې نه وخت په کانفرنس کې د خبرو په محل دا هم ویل چې په لاریون کوونکو کې د افغانانو د ګډون په اړه به جزئیات هم نن رسنیو سره شریکې چې څو شیبې مخکې څنګه چې د مشال څنګه همکار هم یادونه وکړه. په خبری کانفرنس کې هغوی د افغان کډوالو لپاره ډیډلاین یا آخري تاریخ ټاکلی دی. دوه ویا کلن عمران خان چې په خوانی کرکټ تر او د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی ل یو کال راهیسې په زندان کې دی او ل 150 ډیرو جرمی قضیو سره مخامخ دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي چې نوموړی زندانی کېدل د سیاسي انګیزو له کبله دی. بل خو د بکن نړیوال سازمان هم نن په دې اړه خپل اندېښنه څرګند کړی دی. ویلي دی چې پر حکومت د پاکستان پر حکومت یې نیوکه کړې ده چې د مظاهره چیانو په وړاندې ل زور زیاتی څخه کار یې اخیستی دی. د سازمان ویلي دی چې مظاهره د هر چا حق دی او باید حکومت له تاوتریخوالی او تشدد څخه ډډه وکړي.
ډیره زیاته مننه کورودان همکارمې فرشته سحاق و چې په پاکستان کې په مظاهرو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او د چل د څومره افغانان نیول شوي دي رستي جزئیات راکړل.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو قالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مخه ګل ازادۍ رادیو نوروس د ازادۍ رادیو خبرونه یت سالر ویش ساته دوام لري. د سال شپګو دا مخام تر شپګو پلانډو څپوندو نس یو شپینځه ویش مترو او د مخام ل شپګو د سار تر شپګو په منځنۍ چپا دوله شپګ نوي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو او ټوئیټر فیسبوک انستګرام همدارنګه واتس اپ ټلګرام یوټیوب او فیسبوک کې واتساري هلتاس موږ مطالب وګوري واوري او همدارنګه تاسو د رادیو پر ویب پاڼه هم موږ د خبرونو تکرار او همدارنګه لایف خبرونه اوریدلای شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیري چلند او بیا عدالتي اوسره مخ دي. دغه سفرات پر خپل ایکسپانی پیو بیان کې افغان میرمنو سره خوخیږي خودلی او ولیدی هر میرمن حق لري چې لډار او ویری پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ له ګډ ګډ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلان او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانا په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي خودلی او ویلي دي هر میرمن د دې حق لري چې له ډار او ویری پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل:
همروز حالت کې بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیواله ټولنه په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدي در رابطه به مسائل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه غږ بدلی دوه شرط ازادي راډیو ته وویل:
په داسې حالت کې یوازې د افغان خزو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوي وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دي لګولي او په داسې حالت کې افغان خزو یوازې پرېښودلې دي.
دا په داس حال کې د چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې د لمنځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یوه ګډه مقاله کې د افغان ښځو انجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼه خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو کې بندیز لګیدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نشي. سربیره پر دې 1350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې خپل ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بیلابیلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو از دې لري ته راغیاستي. په اوروزګان کې د خوارزواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتې دوی. په اوروزګان ولایت کې د خوارزواکۍ سوی تغذیه ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده او په ځنګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزې څخه سخت زیانمن دي. روغتي چارواکي وایي چې د خوارزواکۍ وندل ملیونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د عامه پوهاوي نشټوالی دي. دا ترینکوټ ولایت روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان ورلیکيږي چې د خوړو د نشټوالي له امله روغتيي وضعیت د اندېښنې وړ وي. نور تفصيل لسیمه په دې راپور کې ورو.
په اورزګان کې د خوارزواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په منځ کې ډېره سوې ده. د روغتيي چارواکو په وینا د دې ناروغي کچه د پخوا په پرتله څو برابر لوړه سوې. د لامل د خلګو نامه په هوای بیوزلی او د غراز ناپاکو به یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سخت ستونزو او د خوړو د نشټوالي لامل ماشومان ناروغ سوي دي. د ترینکوټ شهر اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکو نازي خپل ماشوم د ترینکوټ ولایت روختون تر اوستي او ازادي راډیو ته داسي ویل:
دغه لک مل مسید المسیم را وستلې دي. دلته دغه مور کښنه پیدا سوی دی ویل چې دا نکي ویني نه سر وزله بار زور تر غلیم دی. اوس ما سر کومه کې شدی او دغه د شدی پرتی دی بس ور کوم دروسه به شي نه دی ور کړی دا شیدی ور کوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خورځواکی لامل د ترینکوټ ولایتي روختون تر وړي د خپل ستونزو پاړه وای
ور تر ول ډاکټر سمونه کنه چې دی د دې وښ دی د ومیاش دی هیڅ ته غو نور سره کې مرسته ور سره کې دا غند ون غشت چې نن ته بيسترم د ان کې ژوندې سی بیا چې بوزم بیا رسول بیا بیا راولم.
خورځواکی هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه تر لاسه نکړي. دا ناروغي په ځنګړې ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د مافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خورځواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وای د خورځواکي د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دی ټولو ته دې داسې خوراک دې ورته ورکړل شي چې غوښه دې ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي نو دغه ماشومان چې دی خورځواکۍ نه اخته کېږي او د خورځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خورځواکۍ پیښې موجودې دي خو دی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکمه کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سویت بزی ماشومان پکښې ډېر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي خصوصا بې علمي ده او تر ډېره حده پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی شي.
اروزګان کې د خورځواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغیزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیه اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
بیا به هم زه تاسو ته شمیرې تکرار کوم کولای شي چې ازادي رادیو ته پیغامونه راوستوي او د خپلې سیمې حال سره شریک کړي. 00 24 11 25 1500 او 00 24 11 25 1500. تاسو موږ شمیرې دی کولای شي چې خپلې ستونزې په واتس اپ هم د شمیرو ته راوستوي. اوس هم کندهار ته ورځو. په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا او رستربلې کمیږي. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې لسګونه کلونه تاریخ مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د طالبانو حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو ګواښ سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې.
پنی د خط لیکلو د ژغ اوس تر ډېره پیکه سوي.
لکه به د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتبلو ګانې او منظرې چې شان به پراته و چاغه به هغه ورته پنجاب و غوران ول و چې هغه ځای مطلق باندې مرتخه هغه ته بيخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بیلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستوي کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورسره تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وای مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د شاغلی همت په وینا هغه وخت کې به په شونځیو روغتیایی مرکزونو دیوالی لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطی او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بندې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بلې خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب چې دی دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلی دی.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وو او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل سوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپی خدمات اوس ستا ډېر دي، چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټي د پریندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي دا زموږ پر لاسي کار دی، اغېزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دی چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي آثار چې دي هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ آثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
دا چې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، مګر دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوق چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخي څبان دي زر کال مخي نه لري. نستعلیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښه تر وانی د خلکو چاره به راخرته وب ولاړې 200 متر سمسولان ورچول دا بار په پیتاب لري کې لن لري کې سمسول لري نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور کزما ژغ تر د مشرانو پر ورسې چې دا مندوان وته چې کندونه ورته جوړ کې یا دا دامه څه د کچې کې د دامه څه واله ورته راکښ کې ورور د مخلوق ډیر پازاب دی.
سلامونه او نیکه هلی د ازادۍ رادیو ته او ټول محترم اوریدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رانا او خایس دی، هغه زنانه وی کا مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخې مخوي ګټو ویزو او د پاسپورت د چند خرچه کچیر زمنګ په خپل ملک زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدم. دا ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نست تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوش یو باید رسنۍ آزادۍ رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان لري
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو ته د سات لند خبرونه ته د ملګرو ملتونو له نشي توکو جرمونو سره د مبارزې اداره وايي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچا په پرلپسې ډول له 2 کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 433 ټنو ته ورسیږي خو په ورته وخت کې د تغییر په لامه کې چې نن خبره شوې راغلي د شمیر د 2023 کال پر تله 10% زیاتوالی ښيي د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربېره به هم د 2023 کال د تولید لکچې اوسنۍ کچا رینوی اسلنه ټیټه ده دا د سازمان د معلوماتو لمخې د کوکنارو کښت او تولید د افغانستان لا جنوب لیدځ ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید دوه پر دریمه برخه جوړوي طالبانو پر افغانستان له واکمنې د وروسته ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به کوکنار له منځه یوسي د بشری حقوقو څار اداره وايي طالبانو د 2020 کال پاګیس کې وخت لبیا رسیدو وروسته د ویر داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبريالان نشي کولای حقایق تحقیق او راپور کړي د بشری حقوقو څار ډلې د څرګندونې پرونه وخت ته طالبانو د وګنې پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ادري کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړی دی د طالبانو حکومت بیا د څرګندونې رد کړي د پاکستان د پوخنی نمړي وزیر عمران خان په لویانو رساله کې د دغه هیواد په پلازمین اسلام آباد کې خپل پراخ مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پرې مشبکې پراخ عملیات وکړل او لسګونه کسان یې ونیول د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه په دغه مظاهرو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په نیول شو 950 اعتراض کوونکو کې 19 تنه افغانان دي د لاریونونه د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تجربه خوشی کېدو په موخه پیل شوې دي عمران خان چې د پاکستان بخانی صدر اعظم او د پی ټی آی ګوند مشر دی په 50 قضیو کې تورن شوی او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران د ملاتړ څخه د پرخمن حزبونه ډلې ترمنځ اوربند وشو دا دغه اوربند وروسته ډیر شمیر د لبنان او سیدون کې د لبنان جنوب ته سره لدی چې پاوس خبرداري ورکړی شي د سیمې ته باندې داخليږي خپلې کړي بار کړی دی او د سیمې ته روان دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بوابري چی د طالبانو حکومت وای سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکه د بنګولو بوټو څخه پاکی کړی دی
در فصل خزان کې همانان روهای ما
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوې دي زمونږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوې او هلته فعالیت لري
په یو بل راپور کې بووري چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زو د اوس درسم کوته میاش بی میاش بی میاش ته خو خیر بیا څه بل پر بیا مواد ته لور کوم
دا چې مینه ولی احتیاط تلار هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې لڅ ډول نشي مواد څخه استفاده کوي په دې اړه مولار واپو متي ولا وزیر سره مرکه کړي
په ابتدا کې دا غم د ریکول لپاره انتخاب کړی دی خو د دې خبر نه دی چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشی پری خودل و وست می خلق درناوی کوي.
دا عمل خو انسان تو شوری د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو زینه لري کی وسه زه خود دې ډیران د پوشوري بس چې دا ډیران یو د تاناسه د عمل
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
نارام کیګم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړي دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخت کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه، خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکې هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالیو ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
د منی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دی زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلابیلو ولسوالیو ته استول شوي او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای، دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي، خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
دا بدل کې ای چرسی ما تخریب
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافی مرسته وکړي، د غنمو او وړو مرسته سره وکړي، د اصلاحو تخمونو مرسته سره وکړي چې موږ یې وکړو، ښه حاصل ولرو او په هغه گزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ یو بزګر مقصود ادعا کوي چې د بیوزلۍ له امله د بنګو کښت دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افی می ورسې ونه بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، واډو کې د مونږه پوچ کړو، غاکونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنی وول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمي پر رسېدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفر او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفر تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له 3 میاشتو څخه تر 1 کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې شي او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات معتادینو د ساتنې او پالنې 3020 مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مساعد زه د اوس لرم کوته میاشت خو اخر بیا څه بلا پر سر بیا موادو ته لور کوم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډېری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکارۍ د لاسه تللي مواد مخدر ته اوښتي کار نشته. حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3020 مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بے کوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت اخلي چې بیا به نشه نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی دی. پاینده کې موږ کوم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي تمارفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکوو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې دا خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصت شوي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو روغتیایي کارکوونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبر هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشي موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو چپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 12:30 منځنۍ چپو باندې واوري. جینو معتادینو لازادی رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړي، خو اروپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشه یي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي؟ آیا معشوقه د نشه په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام شوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کېږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي کله چې یو شخص ذهني او فکری بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کیږي او دا شخص به معتد کیږي. کله چې دا شخص معتد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه سل په سره یو سړی نه معتد کیږي، بلکې د معتدېدو عامل سره کومک کوي چې ترڅو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي، او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم مراهکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کوي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین هغه مواد مصرف کوي چې شیشه یا میتا انتافیتامین ورته ویل کیږي، چې دوی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د دې نه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له ده نه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم ونه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې، وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړې. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لرې کول لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په ویلو کې غمونه لرې کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي چې هنر ولري، هنر ورڅخه اخلي، که ښه صحت ولري صحت ورنه اخلي، آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پرېښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایلو څخه دا شخص معتاد شوی، او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د دې په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري، او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نشه مینه او غذا د څه فکر کوي شي. آیا د وخت په تېرېدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، د دې شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هر څه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي. نو دا شخص نور څه لپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي، او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا فیس بوک او ٹویٹر باندے ہم اوریدلے شئے
ترنو اوریدن کو اوس ہم دخاتی ریوار دے د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکو ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بیرته معتاد سوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولی او څنګه معتاد سو او لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې الحمدلله ویله ده پوښرې یوولس کاله پورې، بس د یو بیا غیرت یار دوست وژنه پوښي په دغه عمل باندې راغلم، او د دغه عمل نه آسته آسته پوښرې درس مې زموږ د لاسه پاتې شو. پوښرې یو بس دغه حالت را ورسېدم. عمل چې هغه وخت کې ما شروع کړ پوښرې د تش سګرټ نه نیولې، پوښرې لسم سیم کې وم، او د هغه نه بعد همداسې سګرټ او سګرټونه بیا چرسونه بس بیا تاریاک او تاریاک نه پوډرو ته راورسېد. بیا د هغه نه بعد ما کله واده وکړ پوښې، او د واده او د بچو خوند شم پوښرې، بس بیا ما یو دوکان درلودم د بوټانو، سیکنډ هینډ بوټان پوښرې، کوم چې خارج نه راتلل پوښرې، کراچی ته او کراچی نه بیا موږ راوړو پوښرې پېښور ته، پېښور کې بیا موږ خرڅول په دوکان نه. زه ډېر وخت دوکانداري وکړه پوښرې، دوکانداري هم د دې نشې د وجه نه رانه دوکان هم دلاسه لاړه، دوکان هم پاتې شو، سرمایه ډېره زیاته ما لاړه پوښرې، داسې وایي د کورور نه بره لاړه. د ورځې به داسې ووایه پوښرې چې اته سوه هم زر هم دولس سوه هم چې څو ګوتې ته راتلې پوښرې وګله په دې نشه هم ورکولې. تر ننه پورې مې نشه کړې ده، دیارلس کاله کېږي الحمدلله پوښرې. د بلې لارې نه ما پوښرې داسې پیداګیري داسې پوښرې کار نه ده کړی پوښرې چې په هغې باندې یا د چا کور ته وخت یم، یا مې پوښرې داسې یو بل غلط کار کړی وي پوښرې، او هغه پیسو باندې بیا تلی م عمل کړی. وروڼه هم رانه ناراضه، پلار هم رانه ناراضه پوښرې، په دغه ارمان کور ته رانه لاړه، او د غرمان زمونږ د پلار هم هغه د پوره نه شو پوښې، او یو مور هم دغه مور هم ژوندی ده، او دا اوس هم کوشش کوم پوښرې په دې ځای کې بستر یم، غواړم پوښرې چې د عمل تر کومه د هغې په ژوندینې باندې، او د هغې دوه وخت هم دا مندرې م ځل ده چې بستر شوی یم. چې دغه ځای نه وګوتو پوښرې، او بس چېرته دغسې یو انډیوال سره بیا مخ شو پوښرې چې هغه په دغه عمل باندې اخته وي، او سترګې م سره ولګېږي پوښرې، او هغه په دغه عمل وګورو، نو بس زمونږ لرې نه ورته دا خبره واڼې وښویږي پوښرې. او بس پوښرې چې کله یو انسان عمل پرېږدي، باید د دې ځای نه لرې اجرت داسې یو ځای ته لاړ شي چې د عمل یې په نظر ونه لګېږي پوښرې، داسې یو ملګری یې په نظر ونه لګېږي چې بیا د عمل سره مخ شي. دا عمل خو انسان پوښرې د کوره، د موره، د پلاره، د مجلسه، د جومات نه، د کلي نه، د هر یو ځینه لرې کوي. بس یې ځای خو د دې ډیران د پوښرې، بس چې دا ډیران وي او د تا ناست د عمل وي. خلکو سره هغه وخت ښه یم، او ښه ایسېږم پوښرې، او ښه مینه راسره کوي، او ښه ناز را کوي، او ښه په خندا او په خوشحالۍ، او ښه قدر او ښه عزت مې کوي چې کله د عمل زه نه کوم. او چې کله په دې عمل باندې خوله کېدم پوښرې، بس بیا د هر یو سړي پوښرې، بد مې ایسېږم پوښرې، او سې په لار هم تېرېږم، بس سس هغه بد هم د هغه نه ایسېږم پوښرې، داسې احساس کوم چې د ما نه بد راځي. مخدر موادو ترخه خاطره دا ده پوښرې چې ډېر یو خوږ پلار، یو داسې پلار پوښرې چې الله تعالی ما را کړی و، ډېر یو غیرتي پلار، ډېر کړاوونه، ډېر تکلیفونه، د شپې تهجد منځونه، دعاګانې سحر پورې تلاوت، ډېر کوشش پوښرې چې بچیا دا کار مه کوه، خو نه پوهېدم. او ما دا خپل عمل د شیطان مې منله، او د خپل پلار مې نه منله. تر ننه پورې په دې عمل کې پوښرې، او چې کله دنیا نه لاړه پوښرې، دا اوس ارمان کوو، اوس لاس ته څه نه راځي. تر ننه پورې پوښرې په دې باندې ژاړم پوښرې، او چې کله زه په بالښت باندې سر کېږدم، او ما ته را په یاد شي، نو زما سترګې ډکې شي پوښرې، او بس حتی دې پورې چې بالښت لوند شي نور پوښرې د ډېرې ژړا نه. دا مواد مې استعمال کړی نه وړ، نو اوس په مې ډېر ژوند ښه پوښرې، تر ډېر حده پورې، ځکه زما ډېر ملګري پوښې اوس پوښرې، څوک په خارج کې دي، څوک چېرته، څوک چېرته، څوک غټې غټې وظیفې لري، ډاکټران دي، څوک انجینران دي. او مونږ د دغه عمل د وجه نه دا د پسمانده او وروسته پوښرې، او ذلیله چې د هر یو سړي د پامه بد راځو پوښرې، بس دا هم ځای ده په شپخانه کې پردي معتادینو سره.
ترنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کېږي، او میرمن یې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده، او ولې ورته پیدا شوې ده، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 وای، مر شوم.
د اکرام پلار بیا پازاب شوی؟
او پازاب یم، بدن می سخت درد کوي. زه چې وایم اډوکې می ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو به دې درد نه کوي؟
نه نه، د نس ټپ می درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاري راوړه.
دا غم لړلی پیچکاري خدای یوه میاشت کېږي چې لګیې، هیڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو ساعت آرامې بېرته هغه دردونه در پورې شي.
نو څه وکړم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاري راکوي.
و سړیه، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي. که زما منې، ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
راځه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خور خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یې یوه میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو، په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس مې درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه.
ښه ډاکټر.
آفرین.
وای وای وای، خدای دې الله سبحانه ونی سره ګزره.
ته د لاسې راکړه. دغه سي.
آفرین.
وو دغه سي.
آفرین دغه سي. ته د لمن پورته کې چې د نس ټپ دی وګوره.
ښه ډاکټر، دغه دی وګوره.
د نس ټپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نس ټپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نس ټپ خو بيخي جوړ دی. خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې ته را کړې وه خلاص شو ډاکټر صاحب. خدای یو ډول پیچکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړي. تېره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره،
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو، نو یوه پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې معتاد کېږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف وې، ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاري لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاري ژر ونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی یې.
وای خدایه، دا په څه بلا اخته شولو؟
خورې، دا ستاسې له خپله لاسه عادي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیچکاري رانیولی دي او ناروغ ته مور لګولی دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج یې کیږي. دا دی، زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن همدې شفاخانې ته بوځئ، خو پام مو وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ.
په دواړو سترګو
ډاکټر صاحب، بیا به هیڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.